هم برخه اخیسته ده تلور به جاو دیرش دقیقه شبه لند خبرونه. د دبه د دوه ورځنی غونډې نن دویمه ده. په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړه شوې ده، په بانکي او مالی بندیزونو سربیره د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې په اړه به هم بحثونه پکې وشي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د تنظیمونکو پر دې پریکړه مایوسي څرګنده کړې چې غیر طالب ګډونوال، د ښځو مدافعان، د مذهبي او قومي اقلیتونو غړي او د بشري حقونو د ډلو نور غړي د دبه د درېیم غونډې له اصلي بحثونو څنډې ته کړي دي. دغه وزارت پرون په ویلامې کې وویل کاناډا له اونیو راهیسې په ښکاره ویلي چې د دفیل درېیمې غونډې د ښځو او د مدني ټولنې پر حث کولو مایوسه ده. د دې دوه ورځنۍ غونډې له اصلي بحثونو د ښځو او مدني ټولنې استازي څنډې ته کړای شوي دي، خو د سېشنبې په ورځ د ښځو او مدني ټولنې استازو ته په یوه بله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینو ښځو د حشوي غونډه تحریم کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای روان میلادي کال په افغانستان کې له څلور ډېر سره هغه کورنیو سره چې د طبیعي آفتونو له کبله زیانمنې شوې وي مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبر ورکړی چې په تېره جون میاشت کې په بلخ، کندهار او هرات کې د ساري ناروغیو د خپراوي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه وشول. دغه سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دغو کمپاینونو کې درې څلوېښت ښځینه وو او اووه شپېته نارینه و روغتیایي کارکوونکو یا هم ټولنیزو کارکوونکو برخه اخیستې وه. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وټل شویو کسانو شمیر اووه دېرش زره نه سوه ته ورسېد. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن دوشنبه دوه بالستیک توغندي وازمویل.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې به هستمو په سلامونو هرکلی کوو. نن د دوهې په دو ورځنی غونډه خبري کوو چې د یکشمې پوره سپایل سو او د طالبانو استادو هم په هغې کې ګډون کړی، خو د افغان ښځو په استازیتوب پکې څوک نسته. د دې غونډې کوربنه د سیاسي او سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیاله روزمیری دی کارلو ده. دا لومړی وار دی چې د طالبانو یو هیئت د یوې ښځې په کوربتوب په داسې غونډه کې برخه اخلي چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو ځانګړي استازي پکې راجرګه سوي، خو پخپله د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي پکې نسته. د طالبانو استازو د دوحې په تیرو دوو غونډو کې برخه نه درلوده، خو په دې غونډه کې احتمالا د شرطونو له منل کېدو وروسته د خپل ګډون تایید وکړ. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چې هم په هیواد کې دننه د مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي او هم غواړي چې سیمه ییز یا هم نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. هغه څه چې د دوحې د درېیمې غونډې په باب یې انتقادونه پارولي له اصلي بحثونو د ښځو او د مدني ټولنې د استازو څنډې ته کول دي. خو په یوه حاشوي غونډه کې د سې شنبې په ورځ جوړیږي د ښځو او مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي دي. اوس پوښتنه ولري چې د دوحې غونډه د افغانستان وضعیت له بدلون سره څه مرسته کولی سي، آیا دا غونډه کولی سي د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعامل ته زمینه برابره کړي؟ که افغان ښځې، نجونې، مدني ټولنې او نور اړخونه څنډې ته پرېښوول کېږي، دا ډول غونډې به څه ګټه وکړي؟ په 15 دقیقې بحث کې ورباندې خبرې کوو. دوه میلمانه ورته رابلل سوي دي، د چارو شنونکی پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، تاسو ته راځو، د دوحې غونډه به څومره د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د راغلي درس په لمنځه وړلو کې ستاسو په نظر نقش ولري؟
جو درنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. خبرې ښه دي، باید لکه څنګه چې د تیر حکومت پر مال باندې خبرې کېدلې، خبرې پړاوونه ته ورسېدلې، خبرې ګټورې ځکه دي چې جګړه نه یې، جنگ نه یې. د جنگ مخنیوي په خبرو کېږي، خبرې تر جګړې ډېرې بهتره دي. دا چې په اوس وخت کې لا هم طالبان پر خبرو باور لري، هغوی بیا ځلې دوحې ته ځي، په دغه سې نړیوالو غونډو کې برخه اخلي، هغه سې غونډې چې د افغانستان په اړه جوړېږي. خو څنګه چې تمه کېدله یا تمه کېږي، هماغه څه ونه شول. تمه دا وه چې د ځلې به د افغانستان په کچه یا په نړۍ کې چې کوم افغانان تیته پراک دي، هغوی به په دې غونډه کې هغه مهم اشخاص را بلل کیږي، هغوی به د افغانستان په اړه خبرې کوي، په ځانګړي توګه د مدني ټولنو استازي، د ښځو استازي، دا باید هلته حضور لرلی، د افغانستان په اړه باید دوی خبرې کړي وای. خو څنګه چې موږ انتظار و، څنګه چې تمه کېدله، هماغسې غونډه تر سره نه شوه. څه چې یوه ورځ وروسته، یعنی د سېشنبې په ورځ بله جلا غونډه نیول کېږي، هملته د ځینو ټولنو استازي به حضور ولري، دا هم ښه دی. ښه ځکه دی چې تر اوسه پرې لا معلومه نه ده چې په هماغه غونډه کې به یوازې استازي وو. د همدې شاوخوا دېرش هېوادونو استازي ګډون ولري، که به خپل د طالبانو ځینې استازي هم ګډون ولري. ځکه چې دا ځل چې په قطر کې کومه غونډه شوې وه، دوه جلا شان زموږ تر سترګو سپه یو دا چې څنګه چې باید د طالبانو پلاوی وای، هماغسې نه وو. یعنی په لوړه کچه د طالبانو پلاوی نه وو. له دې څخه داسې ښکاري چې یا دغه غونډه طالبانو ته ډېره مهمه نه وه، ځکه دوی داسې پلاوی لېږلی دی. دوه، کېدای شي همدغه دېرش هېوادونو طالبان د یو حکومت په توګه نه، د یوې ډلې په توګه کېدای شي د دوی ځینې کسان وربللي وي. کنه نو دا خو باید داسې وایي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي، نور د هېواد په کچه لوړ پوړي چارواکي، او دغسې د ګډونوالو شمېر باید تر لس پنځلس انتر شلو پورې رسېدلی. خو بیا هم ولس ورته په تمه دی چې هغه ناخوالې چې په افغانستان کې روانې وي، دي یا هم له دې څخه وروسته خدای مکړه راپورته کېږي، باید ژر تر ژر د خبرو له لارې څخه حل شي.
بله، ډېره مننه ځیرک صاحب. تاسو تر اوسه لکه څنګه چې وطن دوست صاحب یادونه وکړه، د ښځو استازي او د مدني ټولنې غړي له اصلي بحثونو ایستل سوي، یوازې د دوی لپاره یوه حاشیوي غونډه جوړیږي. د سېشنبې پر ورځ خو دا غونډه هم د ښځو د ځینو استازو لخوا تحریم شوې ده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
مننه استاد سلامات و علیکم سلام. موږ د ملګر ملتونو څخه تر دغه اضافه تمام نشو کولای، ځکه ملګر ملتونه هغه هر وخت د امریکا پر هغه غلطو او ناسمو پرېکړو باندې یو تعمیري رول لوبوي. دا نن چې ښځې حسب کړي د هغوی د حقوقو موضوع یې بغلته کړې ده، هغه یې د لیست ایستلي دي او یا یې حشیت کړي دي، درېیمې ورځې یې کړي دي. تر دغه نور شان که چیرې افغانان دغه ته متوجه شي، موږ څو ځله د ملګري ملتونو دغسې په عامه اصطلاح باندې ناځوانۍ لیدلې دي. که چیرې د مجاهدینو دورې ته ولاړ شي، په هغه کې هم چې د بیننسیوانو د ملګري ملتونو هغه قضیه سړی داسې په لوی تصویر کې وګوري، تر دغه ډېرې غټې ناځوانۍ شوي دي. حتی زموږ یو رئیس جمهور په دار شوی دي او چا پوښتنه نه ده کړې. نن چې د ښځو د حقوقو بحث یادېږي، د بیان د ازادۍ بحث یادېږي، د ډیموکراسۍ بحث یادېږي، افغانستان لاس تړلی دغسې خلکو ته دغسې ډلې ته تسلیمېږي، هغه ډېرې غټې غټې موضوعګانې نورې هم دي. یعنی دا تمه بیخي څوک نشي کولای چې ملګري ملتونه ولې ښځې ویسي، او په داسې حال کې چې نننۍ قربانۍ د طالبانو سره په دې غونډه کې هغه بېرته یو ښځه ده. یعنی دا ډېرې غټې خبرې دي په دې کې که چېرې سړی یې ته متوجه شي. خو بدبختانه نن دې ښځې ایستلې دي، د دې پر ځای چې هغه وایي په دې کې د ښځو پر سر معامله نه وایي سوې. موږ د طالبه څه ګیله کوو چې هغه د ښځو پر سر معامله کوي، ښځې بندیانوي، ښځې د کورو سره نه پرېږدي، ښځې تعلیم ته نه پرېږدي. چې ملګري ملتونه په دونې لویه سطح باندې ولاړېږي، ښځې د لیست څخه د اجنډا سیسته کوي او بیا یې حشیته کوي، بیا د غونډې وروسته په درېیمه ورځ دوی د هغو سره مجلس کوي، دا فکر کوم چې چندانې کار نه دی.
ډېره مننه وطن دوست صاحب. لکه څنګه چې ځیرک صاحب یادونه وکړه، وای ولس اوس له ملګرو ملتونو زیاته تمه هم نه لري. ستاسو نظر څه دی چې ولې له ملګرو ملتونو څخه دومره نهیلي پکار ده؟
کرلوی سر ورته وګورو، هر هیواد چې له افغانانو سره کومکونه کړي دي، هغوی یوه تمه لرله، هغوی یو پلان درلود، هغوی د خپلو شخصي ګټو لپاره کومکونه کړي دي یا کول. هغه په تیرو وختونو کې چې کوم حکومتونه رامنځته شوي وه، ټول همدغسې د یو فرمول له لارې رامنځته شوي وه. چې اوس چې کوم حکومت رامنځته شوی دی، دا هم داسې نه دی رامنځته شوی چې په افغانستان کې داخل رامنځته شوی دی، دا هم بهر په قطر کې رامنځته شوی دی. نو هر هغه حکومت چې بنسټ تعداد بهرنیان ایښی وي، هغه چندان زموږ در نه په دوا کېږي. ښه حکومتونه هغه وه یا دي چې د ولس له منځه راپورته شوي وایي، یا وه هغه چې ولس پر هغوی باندې باور درلود. نو زما په نظر بیا هم که بهرنیان زموږ په خاطر هرڅونی غونډې نیسي بیرته زموږ په ګټه نه دي. زموږ په ګټه داسې دي چې طالبان سمدستي د دغه غونډو پر ځای خپل په کندهار او کابل او مزار او په نور سیمو کې غټې جرګې راوبلې. د جرګو له لارې څخه د افغانستان مشکل حل کې د جرګو له لارې څخه یو داسې حکومت رامنځته کړي چې د ټولو ربانی امین وي، خپل د طالبان هم خوشوي، د تیر حکومت د کسان هم خوشوي، د ولست هم خوشوي، او د دوی ټول ترڅنګ چې یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي.
وطن دوست صاحب، خو همدغه جرګو باندې هم انتقادونه ستا. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړي کال کې دغه یو جرګه رابلل و، خو هغه باندې انتقاد دا و چې یوازې د طالبانو هغه خواخوږي وربلل سوي وه.
داسې حضرت داسې یوه جرګه ده چې په هغه کې ټول اړخونه ځان وویني. داسې یوه جرګه چې هغه مشروعیت ولري، ولسي مشروعیت ولري. داسې یوه جرګه چې هغه د یو داسې حکومت بنسټ کښېښودلی سي چې په هغه کې ټول قشرونه وي، ټولې ډلې ټپلې، ټول ګوندونه واوسي، ټول هغه کسان واوسي چې هغه په افغانستان کې حساب ورکېږي. یعنی که اقلیتونه دي که اکثریتونه دي، ټول باید عملته واوسي. که یو دغسې څه رامنځته نه سي، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دې جګړه ودرېږي. طالبان به وي کال 2015 چې څونه وي، بېرته نور کسان مجبور کېږي، لکه څنګه طالبان مجبور سوه په 2003 او 2004 کې. طالبان وسله راپورته کړل، همداسې به نور کسان وسله راپورته کوي. بیا به هغوی جنګېږي 10 کاله 15 کاله، بیا به هغوی حکومت ترلاسه کوي، بیا به بله ډله غرو ته ځي، بیا به بله کیسه. دا کیسه به همدغسې روانه وي. د طالبانو لپاره ښه وخت همدا دی چې دوی باید هغه قومونه، هغه طرفونه، هغه ډلې چې په افغانستان کې دي، هغوی چې واک لري، ځواک لري، نفوذ لري، نفوس لري، هغوی ته هم باید وخت ورکړي. یعنی هغه د نړۍ یا نړیوال یا خپل افغانان چې د همه شموله یا ګډ شموله حکومت لري وي، د دې معنی دا نه ده چې د یو قوم څخه یو کس موږ راولو په حکومت کې. د دې معنی دا ده چې په ټول افغانستان کې چې څونه قومونه، څونه انسانان دي، هغوی ټوله په حکومت کې د ونډې اخیستلو هغه مساوي حق لري. هغوی ټولو ته باید وخت ورکړل شي. هغه کسان چې هغوی د چوکۍ اهل وي، هغوی ته باید وخت ورکړل شي. یعنی اوس هم نه دي ناوخته که چېرې طالبان دغسې وکړي چې د خپلو اتباعو پر ځای چې ټول ملایان ټاکل کېږي، که وړ کسان وټاکل شي، په هغه که په هر قوم په هره کورنۍ کې وي او ولس ته غواړي، هماغه ولس ته ورکړه سي. نور زه په دې پوره باور یم چې بیا به قطر ته امریکا او نړیوالې ټولنې ته موږ اړ ونه اوسو چې هغوی به زموږ لپاره بیا بېلابېلې غونډې نیسي، خپل په طبیعت په موږ ته غونډې نیسي. هغه څه چې دوی غواړي، هغه څه چې دوی ګټې په کښې تضمینېږي، هغه دوی پر موږ باندې بیا نه سي تپلی. دا چې اوس سره باندې تپي، معنا دا ده چې زموږ واک د دوی په لاس دی. زموږ پیسې، زموږ حکومت، زموږ نظامونه، زموږ سیستمونه، زموږ داخلي او بهرني سیاستونه ټول دوی په لاس کې دي. ټول دوی راته منظموي. دا چې دوی منظموي، نو چې دوی پر هر خوا موږ روانوي، بیا نو موږ جمع زموږ حکومتونه اړ دي چې هماغه سره مخته ځي. د ټولو ناخوالو څخه د خلاصون یوازنۍ لار همدا ده چې اوس تر وخت طالبان باید پر یو داسې لار باندې حرکت پیل کړي چې هغه د ټول ولس، د ټول نظام، د ټولې خاورې، د ټول افغانستان په ګټه واوسي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري. د دوهې پر دوه ورځنۍ غونډه بحث کوو. میلمانه مو دي د چارو شنونکی پښتون زیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. زیرک صاحب، تاسو ته راځو. طالبان له 3 کلونو راهیسې چې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ځینې خاصې غوښتنې لري چې بیا بیا یې تکراروي. د دوی پر مشرانو د بندیزونو لرې کېدل، د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ خوشې کېدل، د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل او نور مسایل، فکر کوي چې نړۍ به دا هر څه له طالبانو سره ومني؟
زه فکر نه کوم چې دا دې ومني، ځکه په لومړي سر کې که وکتل سي، طالبان د طالبانو راتګ هغه د دې دپاره نه دی چې د دوی حکومت یې په مشروعیت واخلي او دوی یو مشروع حکومت ولري، ځکه دا یو جنګي ډله ده او جنګي ډله نسي کولای چې د خلکو پر سر باندې حکومت وکړي. بدبختانه دا 3 کاله خو دا پروسه دا روانه ده، لکه د طالبان د اولې دورې په شکل باندې چې هغه و، دا به هم داسې وي وخت چې مودا ورته ټاکل شوی ده. زه فکر نه کوم چې مشروعیت وي، ځکه طالبان د هغه څه د معیارونو د پوره کولو وړتیا نه لري. که د طالبان غوښتنو ته پرېږدو، د ولس غوښتنې چې طالبان ورته مکلف دي، په دا درې کاله کې طالبانو څه کړي دي؟ مثلا که د ښځو حقوق دي، که د هغوی د زده کړو پروسه ده، که د هغوی د کار پروسه ده، په دغو درو اړخو کې څه کړي دي؟ نور خو یوې خواته که دغو درو ته په درې کاله کې چې یو تعلیمي د زده کړو کریکولم نسي جوړېدلی، د دوی په اړه باندې یو دریز، یوه پرېکړه نسي کېدلی چې د ښځو تعلیم روا دی که نه دی روا، ښځې کار کولی سي که نسي کولی، ولې نسي کولی، په کوم دلیل؟ نیمه ډله یو څه وایي، نیمه ډله بل څه وایي، د قطر ډله بل څه وایي، د کندهار ډله بل څه وایي، د حقانیانو ډله بل څه وایي. یعنی د دوی په منځ کې هغه وخت چې خبره یوه نه وه، اجماع یوه نه وه، په یوه خبره باندې سلا نه وه، تر هغه وخته پورې دغه ډله دا یو ډله ده، او دا جنګي ډله ده، دا د جنګ دپاره راوستل شوې ډله ده. دا په افغانستان کې صحیح دی چې نن جنګ درېدلی دی، په دې باندې موږ ټول وایي چې ولې جنګ؟ د هغه خلکو جنګ کاوه، داسې نه و چې جنګ بل چا کاوه، جنګ دوی کاوه. نن هم چې دوی راغلي دي، دا بېرته د جنګ دپاره راغلي دي. جنګ که سبا وي که بله ورځ، بیا شروع کېدونکي دي، او تر هر څه دوی ښه رول لوبولی شي. اوس نو د دوی که بیا چیز دوی د مشروعیت غوښتنه کوي، مشروعیت دپاره خو خپل قوانین وي، هغه قوانین تا نه دي پوره کړي. ولسي مشروعیت تاول باید واخلي چې ته د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوې، ته د سیمه ییز مشروعیت غوښتنه کوې، ته داخلي مشروعیت نه لرې. د افغانستان نیم ولس تر نیمایي ډېر خلک هغه ګوره ښځې دي، ښځې د دوی څخه ناراضه دي. پاته نارینه سوله، نارینه هېڅ کولی نه شي. بېکاري اوج ته رسېدلې ده، فقر، غربت، دربدري اوج ته رسېدلې ده، بې تعلیمي، بې سوادي اوج ته رسېدلې ده. خلک په دې حکومت کې، په دا اوسني اداره کې د طالبانو خپل ځان نه ویني. دوی ولسي مشروعیت نه لري تر اوسه پورې. دوی د نړیوال مشروعیت غوښتنه څنګه کوي؟ او بیا دغسې ډلې ته که ته په میلیاردونو ډالر ورسپارې، د دې تضمین څوک کوي چې دا پر کومه لاره مصرفېږي؟ دا اوس چې د هفتې څخه، د میاشتې څخه دلته د بشري مرستو په نامه باندې پیسې افغانستان ته ځي، هغه پیسې حساب چا کړي دي؟ دا هغه پیسې چې مثلا د ګمرکاتو د عوایدو څخه لاسته راځي، دا پیسې د دغو پوښتنه چا د طالب سره کړې ده؟ د دې مصارف چیرې دي؟ د دې استعمال چیرې؟ دا خلک څوک یې وکړي د چا څخه؟ کله چې ته مشروعیت نه لرې، طالب هم خوشحاله په دغه دی. دا خو د خولې خبرې یو دادي چې ته مشروعیت غواړم، طالب خوشحاله په دغه باندې دي چې مشروعیت نه وي. مشروعیت نه وي، د ده څه پوښتنه نه کېږي، دی مسؤول کس نه دی. خبره په دې کې ده، نړیوال که چیرې مشروعیت ورکوي، نړیوال که چیرې دوی ته د پیسو د غوښتنې، د افغانستان د پیسې چې په سویس کې دي، د هغو د ازادولو خبره کوي چې دا طالبان ته باید وسپارل شي، دا هم باید یو مشروع نظام وي. دا یو په بل پورې تړلې د زنځیر کړۍ دي. دا که چیرې یو په بل پسې نه وي، زه فکر نه کوم چې د طالبان یوه غوښتنه دې ومنل شي، ځکه د طالبانو څخه ساده غوښتنې کېږي چې نړیوالې ځینې کوي، چې هغه د نجونو د زده کړو، د بشری حقوقو، د مثلا د کار، د په افغانستان کې د سهولتونو، د فرصتونو د ایجادولو، د هغه تر اوسه دی نسي کولی. نو دغونې غټ مسؤلیتونه ورسپارل، دا فکر نه کوم چې نړیوال دي هم دغونې بیا باور وي، چې دغس پر بیا باورې ډلې دي دغونې باور وکړای شي چې هر څه دي ورته وسپاري. دا د افغانستان د افغانانو د هغوی د سرنوشت موضوع ده.
ډېره مننه وطن دوست صاحب. هغه ولس چې له بېوزلۍ څخه دا مهال په افغانستان کې کړیږي، هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوي دي، هغه ښځې چې له کارونو راګرځول سوي دي، فکر کوي چې د دوحې په څیر په غونډو کې واقعا د دوی استازیتوب کېږي؟
زما په نظر سره د چې ملګرو ملتونه جمع، ناټو، امریکا، څوک چې دي یا څوک چې و، هغوی چې یو جوړ نظام طالبان ته سپاري، په هماغه نظام کې چې سلګونه زره سرتېري شتون لري، هغه نظام چې شل کاله ورباندې پانګونه شوې ده، هغه نظام چې په هغې کې یعنی افغانانو شاوخوا 50 یا سل کلن مزل وهلی و، چې داسې نظام ورکولی شي، نو مشروعیت ته لویه خبره نه ده. ممکن ډېر نږدې همدغه نړیواله ټولنه مشروعیت ورکړي. په قطر کې بیا ځلې ناستې د دې معنی لري چې ملګری ملتونه جمع هغه هیوادونه چې اوسنی حکومت باندې پانګونه کوي، ډالر ورلېږي د هفتې یا د میاشتې، دا ناستې د دې معنی دا ده چې دوی پر هماغه پرېکړو چې تر اوس پرې ګونګه پاته ده، چې په قطر کې د طالبانو د امریکا تر منځ کومه هوکړه شوې ده، چې په هغه کې څه ویل شوي وه، زه فکر کوم دغه ناستې د هماغه پرېکړې باندې چني دي چې وځي کړه وځي نه کړه وی کا داسې وک هغه سی وک پد سو یو لوی شمیر شذ چې هغه بغلت کیږي یا بغلت کړی دي د چې یو جوړ نظام ترل کېدل سي د شذ بغلت کولم چې دونه مهمه خبره نه نړیوال ټولنه ته چې دوی ته مهمه وای د لوی سره څخه داسې پریکړه باید نه وایستوي او که دوی ته مهمه وای د سکار باید دوی نوې کړی د چې د سکار سوی دی وسم شجم بغلته کولای شي نارینه بغلته کولای شي د مدني ټولنې استاد هم بغلته کولای شي وخت دوی په لاس دی پلان پروګرام پالیسی دوی په لاس کې د غونډې د غونډ منظمول دوی په لاس کې دي څنګه زړه وړه ما غوښته مخته دي
ډیر مننه ځیرک صاحب کچېری د طالبانو اومده غشتنې ومنل سي خو بیا هم په افغانستان کې د طالبانو افراطی دریز بدل نسی بیا هم جونې له تعلیم او تحصیل څخه راوګرځول سي او شیزې له کار منوي څه فکر کوي چې بل قوا داسې کومه یوه ده چې پر طالبانو فشار راوستلی سي
زه خدایمه چې په افغانستان کې دی جنگ نیوی جنگ دی هیڅ کله نیوی جنگ ودرول سو دا چې هر چا ودروي جنگ باندې ولی جنگ باید د اپشن په توګه پاتې وي کیږي دی نه تر ډیره دی هڅه دا اوسي چې د خبرو د لارې بخي ډیر کوششونه هڅه دی اوسي چې په هر کم وی خو یو 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 منځلارې دغه باید وخت سي ترڅو جنگ ونسي جنگ ته بیا لا روان نسي خو کچېری طالبان دا کوشش کوي او یا مثلا موږ د یو فاکتور په توګه دا وګورو چې طالبان څه لپاره وصل سي ویدي یعنی که په لوی تصویر کې وګورې طالب د حکومت لپاره نه دی راوستل شوی هغه یو نیابتي ډله ده جنگ به کوي او د جنگ لپاره دا یو وسایل ده چې اوسېدي کوي فعلا راځو دې خبرې ته چې څوک به جنگ کوي او یا مثلا څوک مجبور کیږي دا خلک د انسان تر ټولو لویه کمزوري لوږه ده کله چې دین سانان لوجی کړه لوجی ته دی او ټیل وهله هغه به هرڅه کوي درته دا د افغانستان څلويش مليونه زیات کم نفوس دا هغه به ورته جنگ کوي دا زموږ د تیر جمهوریت نظام سرتیری چې نن په یو نامو بل نامو باندې ګوره طالبې نسی څوکې زندانی کوي څوکې وژلې چا پر کورو چا پیوي څوکې تیر ته مجبور کړه دا خلک چې نن په دې پوسی چې ضرورت دی هغه ټول به تر راګرسي او دا څنګه چې هغه نه راګرسي دغه خلک چې نن لوږه او فقر ته ول په دغه نظام کې چې پر هر چا باندې ظلم او استبداد وسو پر هغه باندې دغه سره به قانوني او غیر قانوني عمل تر دغه تر سره کیږي هغه ټول دي چې را درمه ترڅو موږ د خپل حق او حقوقو لپاره وجنګیږو یعنی مطلب کومش ګورو فاکتورونه به خېدیر دي عملونه ډیر دي خلک پیدا کیږي لپاره ولی دا د حل لاره نه ده پر دې خبره باندې باید توافق ونسي په هر لار چې کیږي نړیواله ټولنه نن هم پاید پدې پوسه سبام پدې پووي او د تیر تاریخ هم باید دې ذکر وکړي بغیر له خبرو بغیر له ناسې بغیر له سیاسي جوړجاړي زه فکر نه کوم چې جنگ او پیسې باندې تشدد د دې د حل لار وي هغه ک نړیوال افغانان دغه ته مجبور کوي او ک طالب افغانان په داخله د افغانستان کې دغه ته مجبور کوي چې د زور او ظلم او استبداد څخه کار اخلي او کوشش وکړي چې خلک مظلوم دي چې ارڅه کوي من هیڅ د ادارې د یو ځانته د حکومت په ویلو سره ته چې ارڅه کوي او ته کولای شي د خلکو زور د خدای زور دی هیڅ کله داسې نس کېدلی او یو ورځ به ویني دغه ظلم دغه زور دغه استبداد نتیجه به طالب ویني لکه تیر واره چې ولاړل لکه نور نظامونه چې ولاړل د دې نظام ډیر اسانه د دې اداره ډیر کوچنی ده د امبل کوتللی شي او دغه د خلکو په زور ودرته شي
ډیر مننه وطن دوست صاحب مخکې زیرک صاحب یادونه وکړه چې جګړه د حل لار نه ده او خلک هم جګړه نه غواړي نو فکر کوي چې طالبان پر خبرو اترو او پوهاوی باور لري
جګړه دوه نوم لري هغه یا عقیده ده یا عقده ده نو دغه دوه شی ترځای سي یا چهارې جلا جلا وي جګړه روانه وي افغانستان کې جګړه لکه چې راپیل شوې ده یا عقیده ده یا عقده ده که د سشید داود خان له مال څخه وګورو یا غازی امان الله خان له مال څخه هغه مال زین عقده لرله خو زیات عقیده و زین هیوادونو پر همدې عقیده پنګونه وکړه چې پلانکه یې تکفیر کوي، دا کافر دی، دا د کوپارو لپاره کار کوي، هغه د انګریزانو لپاره کار کوي. په دغو نومونو باندې زموږ جوړ جوړ نظامونه وواله. اوس هم هماغه وخت دی که چیرې په سیمه کې ظلمونه کېږي، وهل کېږي، کسان و عقدې ته اړیستل کېږي، دردمن کېږي، دا جګړه نه درېږي. جګړه به مخ ته ځي، بله ډله به راپورته کېږي، نور کسان به راپورته کېږي، بیا به د دې نظام پسې وسله رااخلي، بیا به جګړې وي، بیا به دا نظام ځي، دوی به غرو ته خېږي، بیا به بله ډله راځي. دا کیسه به همدغسې روانه وي. زما نظر دا دی طالبان چې بیا بیا تر قطر پورې ځي یا مسکو ته ځي، غونډې کوي، له دې د دې څخه ښکاري چې طالبان هم اوس پر خبرو باندې باور لري. موږ وایو چې دوی دې دغه باور نور پسې قوي کړي. هغه کسان، هغه قشرونه، هغه ډلې چې په افغانستان کې هغوی غواړي چې د حکومت په جوړېدو کې، د هېواد په رغېدو کې، د هېواد په سرسورتیا کې برخه واخلي، دوی د هغو ټول ته وخت ورکړي. پر نړیوالو سټیجونو د هغوی ته وخت ورکړي چې وژغېږي هغه افغانان چې په بهرنیو هېوادونو کې ژوند کوي. دغو ته د وخت ورکړي چې له دوی سره کښېني، وژغېږي، په نړیوالو کنفرانسونو غونډو کې له دوی سره برخه واخلي، خپله په افغانستان کې دننه دي سمې غونډې جوړې کړي، خلکو ته د وخت ورکړي، د بیان پر ازادۍ د باور ولري، د بیان ازادۍ ته د وخت ورکړي، هغو کسانو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي هغوی ته د وخت ورکړي چې هغوی خپل نظرونه څرګند کړي، هغوی خپل دردونه څرګند کړي. هغه کسان چې د سالم نقد کوي، سالم انتقادونه کوي، هغوی ته باید وخت ورکړل شي، ځکه دغه سالم انتقادونه دي چې په سیستم کې د نن ضعف، کمزورتیاو، مشکلاتو، ستونزو، فسادونو له منځه وړلای شي، ځکه د حکومت پورته فکر نه وي. همدغه کسان حکومت ورته فکر کولای شي چې دغه شیان باید له منځه لاړ شي. د دوی په بخښنې سره د دوی وروستۍ ناستې څخه داسې ښکاري چې دوی هم پر غونډو زیات پاور لري او دې ته نږدې سوي دي چې باید له مدني ټولنو له اساس سره هم یو ځای کښېني. که دغسې وسي، دا به د طالبانو لپاره لویه لاسته راوړنې وي. ولس به پر دوی باندې راټول سوی وي. که چیرې دوی ولس بیا هم بغل ته کړ، نو بیا هماغه چم کېږي لکه څنګه چې د دوی پر مال کېده. د دوی پر مال به افغان سرتېرو جنګ کاوه، ولس باندې طالب ته په خپل کور کې ځای ورکړی و. که چیرې طالبان له خپل دریځه وانه وړي، بیا به یوه ډله پیدا کېږي همدغه ولس په هماغه کسان په کور کې ساتي، بیا به هماغه کسان له کور څخه پر دغه طالبانو باندې بریدونه کوي. دغه څه دی چې د افغانستان په زیان دي. موږ جګړه نه غواړو، جګړه باید مطلق بنده شي. جګړه زموږ د افغانانو، د افغانستان په زیان ده. نو څونه چې د خبرو له لارې څخه ژر دغه ستونزې حلېدلې شي، باید په هماغه کچه باندې ستونزې حل شي. نور باید هېڅ ډله، هېڅ طرف، هېڅ لوری باید د جګړې ته امیدوار او مایل نه شي، او باید وسله راپورته نه کړي.
ډېره مننه. د دې لپاره چې وخت کم دی، نو ځیرک صاحب ته وخت ورکړو. ځیرک صاحب، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې د بېلابېلو مسایلو په اړه د طالبانو په دریځ کې هم بېلابېل لوري متفاوت دریځونه لري. د نجونو د تعلیم مسله ده، د ښځو د کار مسله ده، دغه راز نور موضوعات. څه فکر کوئ چې څوک د طالبانو په دریځونو کې یو اتحاد رامنځته کولای شي؟
مختلفې دغه دي. اوس ځینې یو څه وایي، ځینې بل وایي. ولې زما خپله د طالبانو په منځ کې د مختلفو ډلو څخه هېڅ دا توقع نشته چې څوک دي، ځکه هغه هر یو د خپلو ګټو پر بنیاد باندې نن راسره یو ځای شوي دي. د مختلفو ډلو څخه راځي راټول سوله، د طالبانو تر بیرغ لاندې دوی دغه په اسلام باندې بیعت وکړي، هغه ماته مطرح نه دي. زما خپله چې تمه ده، او یا مثلا هغه یو څو فیصده ده، هغه د نړیوالې ټولنې څخه ده. که څه هم په دې کې ملګري ملتونه کوم خاص رول نه لري، ولې د نړیوالې ټولنې، د ناټو یا د اروپایي هیوادونو څخه، د امریکا یا مثلا د دې لوړ پوړو قدرتونو څخه، هغه باید خپلې ګټې د افغانستان په جوړ نظام کې وویني. د هغو هغه پرېکړې وې چې د افغانستان جوړ نظام یې واخیستی طالبانو ته، یا داسې یو ډلې ته چې هغه جنګې ډلې ته هغې ته وسپاري. نو طالب خپل هېڅ اختیار نه لري نه قدرت لري چې هغه یو څه سم کړي او څه دي خراب کړي. دا د دوی خپلمنځي مشکلات دي، هغه د دوی خپلمنځي دي، په هغه کې موږ ټول رول نه لرو. رول کوي که د افغانستان د اړخه د افغانانو د اړخ ورته کتل کېږي، موږ خپله فایده پکښې وینو، موږ د افغانانو ګټه د افغانستان ګټه پکښې وینو. هغه په طالب کې نه ده، هغه په نړیواله ټولنه په طالب فشار راوړي تر څو افغانان سره متحد کړي.
ډېره مننه. د 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېده. د وهې پر دوه ورځنۍ غونډې مو خبرې وکړې چې د دوشنبې په ورځ هم دوام کوي. د چارو شنونکی پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست مو میلمانه و. له دواړو مننه.